څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې مازدیګرنۍ خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې میر احمد ساپی مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 نیټې د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړ او په دې ډله کې کوم کسان شامل دي. تر خبرونو وروسته به جزئیات درکړو. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې وکتل. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی امر الله صالح د لومړي مرستیال په توګه په خپل انتخاباتي ټکټ کې شامل کړی دی او د خوګ والګي ناروغي د هند په جنوب کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. خلیلزاد چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې په سیمه کې د پاکستان ته د سفر په دوهمه ورځ له ښاغلي قریشي سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن وویل چې خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره د خپلو هڅو په اړه قریشي ته معلومات ورکړل او قریشي هم خلیلزاد ته د سولې له هڅو سره د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د لومړي مرستیال په توګه امرالله صالح غوره کړی دی. ښاغلي غنی ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د یکشنبې په ورځ له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې به سرور دانش به هم دوهم مرستیال وي. لبلخوا محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسمن خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي شول. ښاغلي اتمر له نوم لیکنې وروسته په یو خبري غونډه کې د خپلو اهدافو په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل.
ما به خاطر وحدت ملی صلح
موږ د ملي وحدت، سولې او عدالت لپاره ملا تړلې هیله مول روان حالت د هیواد ایستل او د حکومت د مشرتابه بدلول دي. اتمر خپل انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال په نوم یاد کړ. د اتمر د انتخاباتي ټیم یو غړي برنا کریمي وویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د سولې او اعتدال د ټیم ملاتړ کوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عملیات د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې شوي. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 40 وسلوال وژل شوي، 4 شکمن کسان نیول شوي او د طالب وسلوالو د استوګنې خونې او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي.
وژلي او 4 نفر شکمن وسلوال ژوندي نیولي دي. په دغه عملیاتو کښې افغان ځواکونه د طالبانو زیات شمېر وسلې او یو شمېر چاودېدونکي مواد نیولي او له منځه وړي.
عزیزي زیاتوي چې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 12 موټرسایکلونه او یو شمېر ماینونه او وسلې هم ضبط شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد دوه جټ الوتکو د جاپان د بحیرې پر سر ټکر کړی دی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلی دی چې 234 الوتکې د جاپان د بحیرې له سواحلو 15 کیلومتره لرې د تمریناتي الوتنو پر مهال په هوا کې سره لګېدلې دي. د دواړو الوتکو پیلوټان د پراشوټ په وسیله په وتلو بریالي شوي، خو معلومه نه ده چې دوی اوس چیرته دي. روسي چارواکي وایي چې د ژغورنې ډلې د هغوی د موندلو لپاره استول شوی دی. د روسیې پاوز ویلی دی چې په دې الوتکو کې توغندي نه و. د هند په جنوب کې لږ تر لږه 40 کسان د خوګ والګي په ناروغۍ مړه شوي او د روان کال له پیله له زرو د زیاتو کسانو د وینو په معاینو کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوي دي. پروسه کال په ټول هند کې شاوخوا 1100 کسان د A H1N1 په ویروس چې د خوګوالګي په نوم هم یادیږي د اخته کېدو له کبله مړه شول. دا ناروغي له انسانانو څخه انسانانو ته سرایت کوي. فرانس پرس خبري آژانس د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي د دې ناروغۍ موارد د ژمي په موسم کې د راجستان او نوې ډیلي په ګډون د هند په لویدیځ او شمال کې زیات و. هندي چارواکي وایي ډیری قربانیان د راجستان په جوړپور ولسوالۍ کې و چې شمېر یې 1400 ته رسیږي. په جوړپور کې د 225 کسانو په وینه کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوې دي. او د روسیې امنیتي چارواکي د ماګنیتوګورسک ښار په یو اپارتمان کې د هغې چاودنې علت لا هم د ګاز چاودنه بولي چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و. اسلامي دولت ډله ادعا کوي چې دا ودانۍ د دسمبر په 1 نیټه په بمونو الوزولې وه. په دې چاودنه کې 9 کسان ووژل شول. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سویتلانا پترینکو نن وویل چې د دې کمیټې څېړونکو له لومړۍ ورځې د هرې احتمالي فرضیې په اړه غور وکړ، خو د پیښې په ځای کې د چاودېدونکو موادو هیڅ نښې نښانې ونه موندلې. له دې مخکې سایټ انټلیجنس ویبپاڼې چې پر تروریستي ډلو څارنه کوي ویلي وو داعش ډلې ادعا کړې ده چې دا ودانۍ یې په بمونو الوزولې. دو روسی رسنیو د ناڅرګندو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د پیښې په ځای کې د چاودېدونکو موادو نښې موندل شوي، خو دا راپورونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپر 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د جمهور رئیس خنی د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر نن د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ او حکومت یې تورن کړ چې د انتخابات خپل واک کمیسیون په خپل واک کې ساتلی.
ما از حکومت میخواهیم که از انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کنه.
په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی له ویان سره تفصیلي مرکه لرو. هارون چخانسوري له طالبانو سره سولې ته هیله مند دی.
ان شاء الله امیدوارستا چې دا ځلې بعد د 40 کالو خو مثبت سیاست سره وکولای شو د 40 کالو بحران په پای ته ورسیږي.
په روزګان کې پولیسکونو نویو پولیسو روزنه ترلاسه کړه.
خپل سر مو په خلاصو په کلشنکو په ماشینه په سکیل پر شي مو سر خلاصو.
دا سړی او ورېدونکو پروګرام هم لرو. په کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر خپل انتخاباتي ډله اعلان کړه او راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته رسمند کاندید شو. د ښاغلي اتمر انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی، پکې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ په رسمي توګه خپل ځان د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه له خپلو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ثبت کړ. ښاغلي اتمر له نوملیکنې وړاندې د خپلو ملاتړو او پلویانو په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري. هغه وایي موږ له حکومته غواړو چې انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري، د انتخاباتو په تصمیمونو باندې انحصار قطع کړي. هره ورځ د ملت له مشورې پرته یو نوی تصمیم نیول کیږي. یو ورځ انتخابات ځنډوي، بله ورځ د نوملیکنې پروسه او بله ورځ هم د انتخاباتي بنسټونو د برخلیک او نورې ورځې د انتخاباتو د قانون د بدلون په اړه خبرې کوي. ښاغلي اتمر زیاته کړه چې حکومت او انتخاباتي بنسټونه باید د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي څو د ولسي جرګې د انتخاباتو ترخه تجربه تکرار نسي. حنیف اتمر چې خپل انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال په نامو نومولی، محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال، محمد محقق د دویم مرستیال او محمد عالم سعید د ترکټبارو د قوم پاستازولي په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. ښاغلي اتمر د ریاستي نظام د بدلون خبره په کلکه رد کړه، خو ټینګار یې وکړ چې له بریالیتوب وروسته به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې تعدیل راولي چې له مخې به یې دغه نظام ساتل کیږي، خو د نظام د ښېګڼې لپاره به پکې اصلاحات رامنځته کوي. د محمد حنیف اتمر په خبره په ریاستي نظام کې به د صدارت او د درې مرستیالۍ پوستونه او همداشان به د مشورتي عالي شورا چې مطرح سیاسي او جهادي څیرې به پکې وي رامنځته کوي. ښاغلی اتمر وایي چې له انتخاباتي ټیمې شاوخوا در سیاسي ګوندونه او جریانونه او د مخکني ولسمشر حمید کرزي، صبغت الله مجددي، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور په ګډون نږدې شل مطرح سیاسي څیرې ملاتړ کوي. تر اوسه هم عبدالحکیم ترسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام، زلمی رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق قلومی، فرامرستمنا او حنیف اتمر د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیکټ بشپړ کړی او ډیر ژر به ځان کاندید کړي. ټاکل سوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 1 نیټه ترسره شي، خو دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري نیټه د راتلونکي 1 په ورځ پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د قانون له مخې دوی په خپلو چارو کې خپلواک دي او چاته هم د مداخلې اجازه نه ورکوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ملت او ټول متدین ولس چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څلور نوه ټاکنې چې مخته لري د خپل کاغذ پلاس په استفاده باندې په پوره استقلالت او مستقلیتوب خپل ټول عمر مخته دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د دوو ښځو په ګډون له 20 نه زیاتو کسانو د انتخاباتي معلوماتو کڅوړې ترلاسه کړې، خو اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو څو ورځو کې څو کسان د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي.
په راپور کې مو واوریدل چې محمد حنیف اتمر ځان د جمهور ریاست انتخاباتو ته رسمن کاندید کړ. ښاغلی اتمر نن حکومت د سولې پر روانو هڅو انتقاد وکړ او وی ویل چې دا هڅې د ملت له غوښتنو سره سمې مخته نه ځي. بل لور ته د جمهور رئیس غنی ویاند هارون خان سوری ازادي راډیو ته وویل چې کله هم د سولې په برخه کې دومره پرمختګ نه و شوی لکه نن سبا او اوس. په روانه خپرونه کې له ښاغلی خان سوری سره د ازادي راډیو تفصیلي مرکه اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څرنګه خواړه پکار دي چې انساني وخوري؟ پرونه خبرونه کې به په دې اړه یو پزړه پوری مطلب واوري. او د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې ستاسو را رسیدلی یو شمېر سمې سنل ولو، خو هغه کسان چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کوم کاندید په پلوي یا مخالفت اس ام اس را لېشي، دا هغه نظر ته په درناوي سربیره نشو کولای چې د سیسمیسونه ولولو ځکه چې دا انتخاباتي کمپاین دی. خو اوس روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې پولیسګونو نوي پولیس له زده کړو فارغه شوي دي. د روزګان چارواکو د پولیسو په برخه کې یو لړ ژمنې هم کړې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی وایي هڅې فیل کړي څو په دغه ولایت کې پولیس ملي او مسلکي کړي. دی وایي په دغه ولایت کې پولیس غیر مسلکي دي او ملي نه دي.
زما یوازنی ارزو دا ده چې د افغانستان پولیس ملي پولیسي او مسلکي پولیسي، نو دا یې شروع ده. انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوامدار دغه سي کورسونه ولرو. نو اقتصاد دغه و چې دلته پولیس باید ټول په یونیفورم کې وسی او ښه تعلیم او تربیه ولري او ملي پولیس وسی د افغانستان د هر ګوډ نه وسی، دلته له هر ملیت نه وسی. موږ په دغه ارزو باندې یو.
دا فداسیال کې د چ په دغه ولایت کې نن 55 ملي پولیس لزده کړو فارغ سو. هاشمی وايي یادو پولیس ته 2 نظامی زده کړې ورکړي او په خبره یې چې د ټولنې لپاره به ښه خدمت وکړي.
نن تقریبا 55 کسان چې په 2 کې دوی ټریننګس ولا او دلته نن خپل تقدیرنامې واخیستل.
بل پلو له یادو زده کړو څخه فارغ سوی پولیس وایي د سر په سودا بل خپل وطن او خلکو څخه دفاع کوي.
دلته موږ دوه زده کړې د لاس کړې د پلانم خپل نم د ورور نم د بل داسې دوستو قریب نم
دامو خپل زدکړې د لاسه کړې خپل سر مو په خلاصو په کالشنکو په ماشینه په سکیل پر شي مو سر خلاصو د وطن لپاره به چې د شپونژرې سره ښه اخلاق ښه په وضعیت تلاشي ښه په وضعیت دغه هغه عسکر نه دی چې د شپونژرې سره دیم په کالشنکو په اخیستې پروژه اخیستې هغه عسکر نه دی د مشر خدمت نه کوي کشر ته نه ګوري د بل و دغه ته نه ګوري هغه عسکر نه دی دای چې شپه اخلاق شپه وضعیت شپه درځنه تیر کې چې بل بل څوک لا وضعیت ورکړي چې شابه ستې پربان ده اسکر دی
لدی سره دغه ولایت خلک هم د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي له دولت څخه چې یاد پولیس تی ملي او مسلکي کړي
دا سره تړلې دي حکومت بغیر د ملت نه چاره نه لري او ملت بغیر د حکومت نه چاره نه لري دا سره تړلې مګر نه په حکومت کې سره رحمي ستا چې په دې عوامو زړه وسوځي
ایا جدا سی چلن مسر اوس نه دی کله څنګه جی سړی د خپل روړ سره چلن کې د خپل روړ سره فلی گزاره کینه به جدي داسو کې د حکومت دی دولت حکومت دی چولس نه حکومت نو حکومت سېسو نو ولس به جدا سو کې د حکومت په مطابق پنسي حکومت به د ولس په مطابق پنسي ټول به جاخص چلن سره وکړي کله یو وړنه دی په کور کې په یو ځای کې
د فدا سیال کې د چله دی وړاندې د ورزګان والی هم ویلی و چې په دغه ولایت کې ټول پولیس غیر مسلکي دي
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د تلفاتو د کچې زیاتوالی اندیشمن کړی دی له دې سره د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه له حکومت او د جګړو له شکیلو غاړو غواړي چې د ماشومانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي له کابل اجمل تورمن راپور لري
په افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې وروستۍ خونړۍ بریدونو د لویانو ترڅنګ له ماشومانو هم قرباني اخیستې ده د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې ماشومان په جګړو کې ښکیل لري خو ورستر بلې مرګ جوړبلا په زیاتېدو ده
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون را ملکی تلفات یا خصوصا د ماشومان تلفات په کلکه توګه غندي او دا متاسفانه د وسلوالو مخالفینو لخوا ترسره کیږي او موږ اندېښمن یو په دې کې چې هغه بریدونه چې ترسره کیږي په دې کې ماشومان عملا په جګړې کې بوخت نه دي دوی متضرر کیږي او دوی قربان کیږي د ماشومانو تلفات ان ورځ تر بلې نه زیاتیږي
خو ښاغلی صدیقی په دې اړه ارقام ورنکړل هڅه وکړه چې په وروستۍ خونړۍ بریدونو کې د ماشومانو د تلفاتو د کچې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره یونما د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه او د ملکی وګړو د خوندیتوب کمیټه هم وپوښتو خو بریالي نه شو او یو شمېر مسولینو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه خو د یو شمېر راپورونو له مخې د روانې مریض میاشتې په پیل کې پر فوایدامې وزارت چاودنه کې له 15 زیات ماشومانو ته مرګ شوبله واوخته دا تر چاودنې وروسته د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت ویندویانو په یوې خبري غونډه کې رسنیو ته وویل خو دای ونه ویل چې په دې کې په کوم شمېر ماشومان وژل شوي او په کوم شمېر نور ټپیان شوي دي دغه شان تازه د کابل په گرین ویلج کم حمله کې دیش ماشومان ټپیان شوی چې د اندرا ګاندی روغتون مسولینو دا منلې او ډیرې اوس هم په دغه روغتون کې بسترې دي د دې ترڅنګ یو شمېر ولایتونو هم وخت په وخت په هوایی بمباریو انتحاري حملو او چاودنو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ویل شوی دي د راپورونو لمخې له 13 لسیزو را په دې خوا د نامنیو له کبله د افغان معلولو ماشومانو شمېر 10 زرو ته رسیدلی دی د دې سره په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ مؤسسه له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي د دغه دفتر ویاندی مریم عطایی ازادي راډیو ته وویل
در 6 ماه اول سال 2018
2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 303 زیات ماشومان وژل شوي او 902 ماشومان ټپیان شوي دي موږ له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړو چې ډېره هڅه وکړي چې د جګړو پر مهال ماشومان خوندي وي د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله د بشر د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف او بشري ضد عمل دی او حکومت غواړي چې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو امنیت او خوندیتوب ته پام واړوي
د بشري حقوقو په ارتباط یو بل موضوع راخلو د کندوز ولایتي شورا په دغه ولایت کې اختطاف وسلوال غلا او د ترور پیښو ته اندیشمنه ده امنیتي چارواکي څوي له کندوز د اجمل آریان پر راپور کوي
د کندز ولایتي شورا او خلک په دغه ولایت کې د انسان تښتونې د پیښو او د ناامنیو زیاتوالي له کبله شکایت کوي او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې ناتوان بولي. دوی د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته د انسان تښتونکو له منګلو څخه د کندز د دوه تنو اوسیدونکو د ازادولو په هدف د شنبې تر ورځې پورې مهلت تعین کړی او پرته له هغه په دې ولایت کې د ټولو دولتي ادارو دروازې تړي. د کندز دوه تنو قومي مشرانو حاجي اغا میر او عبدالستار غفور په دې اړه رسنوی ته وویل:
شنبه به حکومت وقت است در صورت خواستای ما شما را برآورده کرد، نفری ما شما را پیدا کرد
که د شنبه تر ورځې پورې حکومت زموږ غوښتنو ته رسیدنه ونه کړي او تښتول شوی کس آزاد نه کړي، په هغه صورت کې والی د امنیت قومندان او د امنیت رئیس زموږ له خوا ځواب دي او موږ په خپله د کندز امنیت نیسو. حاجي عصمت الله بای اختلاف شوی او برخلیک معلوم نه دی، موږ نور قرار نه کینو، ټول ښار تړو، که چارواکي زموږ امنیت نشي نیولی نو استعفا دې وکړي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د خلکو د اندېښنو په تاییدولو سره وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي د بې بندوبارو افرادو مخه نشي نیولی نو باید له خپلو دندو ګوښه شي.
ترور دزدې سرقت مسلحانه باوج خود است. مردم کندز تصمیم گرفته
په کندز کې د ترور وسلوالو غلاو او د اختطافونو پیښو زور اخیستی او خلکو چارواکو ته د شنبې تر ورځې پورې وخت ټاکلی او که تر ټاکل شوي وخته پورې حاجي عصمت الله د انسان تښتونکو له منګلو آزاد نشي نو په هغه صورت کې والی د امنیت قومندان او د امنیت رئیس باید ابرومندانه له خپلو دندو استعفا وکړي ځکه دوی د امنیت تامینولو توان نه لري. له دې سره سم د کندز د والی د دفتر رئیس اسماعیل مسول هم د خلکو اندېښنې مني او ټینګار کوي چې دولتي ځواکونو خپلې هڅې پیل کړي او ډېر ژر به دغو ټولو ناخوالو ته د پای ټکی کېښودل شي. د ولایت سرپرست د امنیتي ارګانونو له چارواکو سره امنیتي ناسته درلوده او اړوند امنیتي ارګانونو ته لارښوونه وشوه چې دغه پیښه په جدي توګه تعقیب کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د کندز اوسیدونکو د وسلوالو غلاو د جنایي جرمونو د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي په تړاو خپلې اندېښنې څرګند کړې وې، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر انسان تښتونکي نیول شوي او ځینې هم د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پاکستان کې یو شمېر افغانان د عمران خان د ژمنې د عملي کېدو انتظار کوي. د پاکستان صدر اعظم تیر سپتمبر ژمنه کړې وه چې په دغه هیواد کې له لسیزو میشت یو شمېر افغانانو او بنګالیانو ته تابعیت ورکوي. د فرانسې د اژانس په استناد په دې اړه تفصیل د صفي الله ستانکزي څخه.
له ګڼې ګوڼې ډک پېښور چې د پاکستان د اکثرو لویو سیمو په څیر پکې لسګونه زره افغانان اوسیږي. دوی هر یو دلته کاروبار لري او د افغان سپینګری کډوال عظیم خان په څیر ګڼې له عمران خان غواړي چې په خپلې ژمنې وفا وکړي.
روغه خبره یې کړله ولې چې د چا 50 کال او 60 کال وشي نو هغه خو اوس بوډاګان دي. دا هغه هغه کیم یو ګورې هغه هم رو بوډاګان دي نو هغه دا دی چې ولې دلته زیور کې بس
اکثر افغانان دلته له څو لسیزو راهیسې اوسیږي او ځینو یې خپل وطن لیدلی هم نه دی. عاشق الله جان چې د وو بچیانو پلار دی وایي هر څه دلته آباد دي.
زما درې چنده عمر تیر شوی دی او یو چند دلته تیر شوی دی. دلته زما بیخي هر څه زما یعنی د ژوند هر تقاضا چې مطلب څه چې زه غواړم نو ما دلته شته دی نو زه دلته خوشحاله دلته اوسیږم پاکستان.
هغه افغانان چې همدلته رالوی شوي څوک ودونه هم نه ورسره کوي د دې لپاره چې دوی کډوال دي. یو له دې ډلې شهزاد عالم نومیږي چې په پېښور کې د څپلیو او بوټانو دوکان لري.
مثال په طور موږ یو جلی سره تعلق جوړ کړو نو وایي یار ته رشته راولېږه چې زما به ماته اله درې ټول نه پهله قبر ورته موږ دا کوي چې موږ مهاجر هغه رشته مو هلته ختمه شي دونه پرابلم دونه ټینشن دی کینو کې سر.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د 2013 کال په سپتمبر کې کراچۍ ته تللی وو او هلته یې اعلان وکړ چې له څو لسیزو راهیسې میشت افغانان او بنګالیان حق لري چې د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. هغه وروسته د پاکستان په پارلمان کې هم له خپلې خبرې دفاع وکړه او وی ویل کډوال د ژوند سختۍ تیروي او په کار ده چې بشریت ته د درناوي لپاره هغوی ته تابعیت ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پروګرام مخته وړي، خو د پاکستان د صدر اعظم تصمیم پر ځای بولي. 1.5 میلیون ثبت شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسي چې تر اوسه یې یو ته هم تابعیت نه دی ورکړل شوی. د پاکستان ځینې سیاستوال عوام خلک بیا لدی چې په خبره یې په خپله په ګڼو ستونزو کې ډوب دي، د عمران خان دا پریکړه ننګوي هم او وایي اول باید د خپل هیواد غم وخوري.
تاسو ل پیغامونو
زابل د ولایت شمزور وسادي د خبره کوم چې کم هغه زابل د خشر روان سور د شاشپا د خبياتر شمزور ټول وسالي پر هر ځای باندې پولیس له شخصي موټر هم پیسې اخی چې دا نور د خمه اخیزاتي را شکړي له خپل تا ګراته کې به زار کړي موږ پیغام دی ولوم مقامات ته ورسېږو. السلام
السلام علیکم آزاد ریڈیو کارکون کو اور تصور چند سلام منور بعد السلام دا پیغام دا 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 افغانستان پلی چرخی پر زندان کے سوغن نشے دا باندھ کیے گی داغ حصہ ٹول افغانستان کی بھی کی گئی وہ حصہ ٹول پر زندان میں کیے گی در تدا سے خلق سو رو رہے پنجلس کال شل کال قید پوری سڑی تر سریا کو یا پر چرد پر باندھ اور کڑائی دا مگر خود آزاد در تدا سے آزادی چرا سے زندان تھا خالق وائی تھی اسلام جائے مگر در تدا دے اسلام نے دادا آزاد جائے دا نڑی والا تھا خدرا غسن شروع رہے تھے جدید پام لڑن ہو کے اور مخنیوی کی کار وہ کی لیکن حکومت خود تخفت تجارت پر کاروبار پر دینا وان کڑائی دا چرا سے در تورو رہا نور خالق رو رو ٹھول رو انان طرف آزاد جمع والا کدر
سلام وحم بعد سلام دا اشرف غنی دا خو پریک دا کرزی صاحب دی دوری نا دی مونگ دی پاکیا دی جنی خیم و دا تم کنی ترمان چی شر کلومیتری ترسی که دا سرک منظور شو میره با دی جای هم ورطا منظور شد دی و ملیون پشو خو که خیی خو بد وقت نا چی دی باز خلق و لخوا نا تروس پوری ورطا کم احمیت نا دی ورکر شوی او دا سرک ترنزیتی کم ولاری چاری بش پر شوی دی پاکت دی آواز نی خام جو کل دی نور پا مغزی پوری خیره که زمون دا دا آواز دی رادیو دی لیاری نا مسور چرواکو تا دی تاسو لیلار وره ورسو شی مونگ بود دی تاسو نا دیر منن دیو. السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
وړاندې دا سادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ سب چې پیغامونه خبرو خو اوس به دا واوري چې څرنګه خواړه پکړ دي په دې اړه مو په نړۍ کې لوی سروې اسمت څاروان خبروي.
په یوه تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړی هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله یې د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله یې وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان ښودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی په هرو 100,000 وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړې تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
د افغان بیسیم شرکت له لارې ساسو راغلي اس ام اسونه. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي له 2 بجو راهیسې سخته واوره وري او اوس خلک ورته خوشاله دي چې وچکالي به ورکه کړي. ولی ولا له زابل لیکي همدا شیبه ښه باران وري. باوري لشکین څخه لیکلي دي عمران خان ته خلک هیله من وو چې د افغانستان په سوله کې به مثبت ګام اخلي خو داسې ونه شول. بشیر حبیب زای د ازرې لولسوالی لیکي خدای پاک دې نور افغانستان ته سوله راولي. عنایت الرحمن د کونړ له غازی آباد څخه لیکي پاکستان د افغانستان په اړه خپل نیت بدل کړی نه دی، یوازې بیانونه بدل کړي دي. عبدالله له هلمند لیکي د انتخاباتو له کمیسیون څخه مو هیله داده چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیر دقت وکړي. حکمت الله حماس د زابل له شاجوی څخه لیکي د زابل په ساحه کې تیر شوی سړک ډیر خراب دی، مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. غالبا د حماس اشاره د کابل کندهار لویې لارې ته ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لومړي مرستیال په توګه امرالله صالح غوره کړی دی. ښاغلی غنی ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د یکشنبې په ورځ له خپلو دوو مرستیالانو چې سرور دانش به یې دوهم مرستیال وي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسمن خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي شول. د کندهار په مایوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ویشت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا عملیات د مایوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد دوه جټ الوتکو د جاپان د بهیرې پر سر ټکر کړی دی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دوه سو څلور دیرش الوتکو د جاپان د بهیرې له سواحلو پنځه دیرش کیلومتره لرې د تمریناتي الوتنو پر مهال په هوا کې ټکر وکړ. په هند کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه څلوېښت کسان د خوږ ولګي په ناروغۍ مړه شوي او د روان کال له پایله له زرو د زیاتو کسانو د وینو په معاینو کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوي دي. او د روسیې امنیتي چارواکي د ماګنیتوګورسک ښار په یو اپارتمان کې د یوې میاشتې مخکې هغې چاودنې علت له هم د ګاز چاودنه بولي چې داعش ډلې مخکې مسؤلیت منلی و.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخان سوری وایي چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله شته چې دغه هڅې به بریالۍ شي او هیواد کې به سوله ټینګه شي. چخان سوری زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي، او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړی د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه په دې مرکه کې غږېدلی. له ده سره په کابل کې زموږ همکار حمید محمد مرکه کړې.
مننه چې خانزوري صاحب په دغه پاچ وخت مرکه سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړ که د هغه مخکنۍ اجنډا چې امریکایانو ورسره ټاکلې وه د هغې نه ما سوا په نورو مسایلو خبرې وشي، نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو دغه روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تېرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې کومه حقیقت کې په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم سطح کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا ده چې بدون د قید او شرطه پر طالبانو باندې جاخ خوري چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر مېز باندې راسي او په باندې مفصل بحث وسي. ادرس د سولې د مذاکراتو د کومبل هیواد یا کومبل ځای یا کومبل ډله نه ده. د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم یې ټاکلی دی.
له کله راهیسې چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپلې هڅې چټکې کړې او سره جوخت د چم گاوند زنو هیوادونو هم ورته هڅه پیل کړې او هڅه وکړه چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیز یا اثر رسوخ وخی. خو تر اوسه پورې طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر اوسه پورې سیمه ایز اجماع کې کومه ستونزه موجوده ده؟ گاونډي هیوادونو په دې کې همکاري نه کوي، په ځانګړي ډول پاکستان کنه نور څه مسایل دي؟ شاته
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلوری د سولې د التماس راسو، چې پاتې د منطقې د هیوادو د اسلامي هیوادو او د نړیوالو هیوادو د اتحادیې اروپا د ټولو نښ پخښې کې واضح دی. دا هیوادونه چې اکثر د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکراتو په معنا نه دي، هغه د حکومت دی تسهیل دی تر څو دوی دی تقانع کړي چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر چا سره نوکشني او خپل داخانونو سره نوکشني، که واقعا تعهد لري چې مشکل حل سي د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم بسره ورته ورسول ته راسي او بس سره وسي. سوال چې د هر څو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و د سولې هغه د لارې نقشه چې ده هغه هم که مطالعه سي په کې د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سوله د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت دی چې په کې پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح ده.
تر څو پورې چې دا بهر څومره بحث تللی دی ستاسو ارزمانه د پاکستان د همکارۍ په څه ډول ده؟
تر اوسه عملي ګام د پاکستان خوا څخه لیدل سوی نه دی. په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې شته او تغییرات شته ولې باید په عمل کې ولیدل شي، چون په تیرو کې هم دا شان تکرار شوي دی. د افغانستان د خلکو امیدواري دا ده چې دا ځلې عملا د نړۍ او د منطقې هیوادونه په خاص ډول پاکستان خپل هغه رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بله مهمه مسله چې د سولې پروسې تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولاړې کړي دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو هغه رقیبو هیوادونو لکه ایران روسیا د دوی لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تر ډېره پورې کتونکي دا وایي چې امریکا له خوا کوم بهر چې پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ستاسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅه چې د ایران او روسیې له خوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړې ده، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره ده، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلی ایران کتلی دی اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل عملا په د سول په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت غوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګ د طالبان سره که هم دوی تماسونه لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی، تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیلو د افغانستان حکومت سره چې بیا تعقیب شو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې باش کې هم اجماع ټول په منطقي کې و. د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع سره پدې یوازنی شی چې دلته باید په بن تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعضو نکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې دلو درې تر دې حد کوشش سره دی او دا کنټرول کې دی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګه به پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي حیاتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي، هغه واحد نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه همدغه ده چې په افغانستان کې باید سوله ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په یو باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانانو ترمنځ یو رهبري د افغانانو په لاس کې.
داسې ښکاري چې تر څو پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي، ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسلي سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفرونه شوي هغه بې نتیجې و. اساسي ستونزه د سیمه ییز اجماع په برخه کې بسوي ستاسو په نظر؟
سیمه ییز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر یو حده پورې شته، نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل لري. سیمه ییز اجماع کې بعضې ستونزې شته، بعضې هیوادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکراتو له لارې هغه حلېږي، چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیزاد صاحب د هڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوودزی صاحب په تاسو سره پاکستان ته سفر درلود. د افغانستان د ملي امنیت سرکار انته چین ته او عربستان ته سفر درلود تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم بحث وسي او هغه تشویش چې هغه حل سي. ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د آئنده اقتصادي کارونو چې کیږي او د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختل کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخه کې کار روان دی.
که اوسنۍ وضعیت وکتل شي د سولې لپاره کومې هڅې چې روانې دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي، په مقابل کې د رقیبو هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. دغو ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانانو ته څه پیغام ورکول غواړي ولس ته، چې آیا دغه بهیر بالاخره بریالی به شي که نه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان دوی ټوله سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدی چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک و شوبې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا د نورو شیانو کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لیر نه سي؟ انشاءالله امیدواري سته چې دا ځلې به د څلوېښتو کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر، مثبت فکر او په مثبت سیاست سره وکولای شو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی کړو.
مننه چې خانزوري صاحب.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. دا ونی بیا هم تاسو ډیر پیغامونه راته رسیدلی دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې تاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصری او پرته له مرکه خبروم د چا سره مرکه مینه ده کړي. نو راځي تاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره وورو.
زما الحمد لله کافي سوال ادا لسول سوال تخيما وزما در جمهور ته دا اله دا چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي مسلمانان په دې باندې ضروریږي. مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولای، څه کور نشي کولای. زما در جمهور ته حاضر جزرائیل ته دا اله دا چې دا هوایي ځواکونه بند کړي. او دغه دا په کاپیسا کې د تعمیر تګابلو سوال د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بنکه د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړ. خلکو ته دا خدمت نه درکړل چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکه را روان دي. او سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور وکړي ورسي.
سلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. دغه د پیسو دارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي. نه دویمې ټلیفونونو والته په دغې کې کپتان ټاکلی، هغه د نورس کلمان نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلاح نور هم اصلاح چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي، بیا د مکتبو انکوان د نجونو په ازادۍ د کوي پردالارې باندې، نو باید دې د لارې د دې چونو نظم باید مکتبیان ورسي خپلې موټر ورته ودري. دولت خاصه په واسطه کې نهسته. فل اخره بیا دغو خلکو کوم کسان چې ژوند لیږي مکتب ته کوم کورو سي، هغه باید د هغو ته دی وایي چې معنی تر یو حده هغه خپل پلورونه حکومت کوي، تر یو حده دولت وکړي یو موټر ورته کړي چې تر هغه ځایه پورې تر مکتبو پورې د نجونې رسي. دا هغو مونځ کوي کړي نو د کندهار سم کتلالي کندهار کې د کندهار ستر د بل ترين من د خبره دي من د خبره سمه شاه توخي. نو سوان په دې ځای کې دي چې موږ د مکتبو په اساس کې چنداني د کندهار د دې کندهار په اساس باندې نه سم نه دي برابر. د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي کلیبان خلګي دا و خلګو انځني او کشنيان په دلاري دي ریجی مشکلات لري. نو په دغه اړه مې وشتنه د شاگردانو بستی نی د شاگردانو کلمان نی د شاگردانو کتابونه نی دا ډیر مسایل دي کتابچې نسته دا ټول مسایل دي او مطلب زما دا غوښتنه ده نور د پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو کوم خدمت یې دا د شماري د موږ خدمت ازري.
الو الو سلام علیکم د کابل ولایت د تګاب له سوالینه د غږیږم د عملیات د موږ په چان خلک د ډیر راځه و چې موږ تر لګاو وکوي.
السلام علیکم احمد رسول د ورما جو له سوالین څخه د جنگ حالات د جنگ منطقه مو ټول به امر سو ځای منطقه سره مو د وینو او ته ورا ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راټیان ته ورکول کیږي یا والي دی یا بل هغه کوي دا ما شي مشر دی فورا شلوار.